په پیښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړای کې بیا هم زما هارون بادشاه سلامونه ومنئ. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له بوریوال کاکړه.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د کاشغر گوادر په اقتصادي لاره کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید یو تېروتنه وه. او د روس د بهرنیو چارو وزیر وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د دوی د جنګي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوې پارونه وه. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر او گوادر ترمنځ په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزي حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. بیان ذاتوي چې د احتجاجي تحریک په اړه یو کمیټه هم جوړه کړل شوې ده، کومه چې به لومړی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له سیاسي مشرانو سره لیده کاته کوي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ترڅنګ ځینې نور ګوندونه وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ لوی اقتصادي لاره له پښتنو او بلوچستان سیمو پنجاب ته اړول شوې ده، خو د پاکستان مسلم لیگ نن په مشرۍ مرکزی حکومت دا خبره نه مني. د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاو کې د اومی نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي اومی ګوند مشر محمود خان اڅکزای او د قومي وطن پارټي د مشر افتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ یو شمېر نور پښتانه مخکښان هم شامل دي. په پلاو کې شامل د پښتونخوا ملي اومی ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل بخښنه غواړو دا کټ په سم ونه چلې. د شمالي وزیرستان د کډوالو ژغو چې وروسته بیا واورئ، کابل ته د پښتانه مشتابه د سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې ترنګل شوي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې له وسلوالو سره د مرستې له لارې هلته جګړې ته لمر وهي، خو پاکستان یې نه مني. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرالی او د تخیلو دوکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي توان معاوضه ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دوکاندارانو وویل چې مارکیټونه یې ړنګ سوي او پکې موجود هر څه له منځه تللی دي. د میرالی د دوکاندارانو اتحادیې مشر ذهین الله مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته د رسیدلي کروڑونو روپیو توان معاوضه ورکړي.
روډینا بندوي او د شمالي وزیرستان چې سمرا تجرون دي داغه روزي او د شمالي وزیرستان چې کیم نقصانات شوي دي د بباره شوي میز د اسلام آباد سره احتجاجیا کی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وویل د میرانشاه او میرالی بازارونه په نوي طرز جوړیږي، خو د دوکاندارانو د معاوضي په اړه څه نسی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله نه یوازې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل شوي، بلکې د ځایي خلکو په وینا په پراخه کچه مالي تاوانونه هم رسېدلي دي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته سوی یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای سوی. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان امریکایي جنرال جان کیمپل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. جان کیمپل ویلي دا یو دهد ساتي تیروتنه وه او امریکایي ځواکونه به هیڅکله پر روغتون او داسې نورو ځایونو برید ونه کړي. نوموړي ویلي چې له دې پیښې سره د نږدې تړاو لرونکو کسانو ماموریتونه یې معطل کړي دي، خو جان کیمپل نه په دې کسانو نوم واخیسته او نه هم دا وویل چې ټول څو کسان ماموریتونه ځنډول شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې رپورټ د خبرېدو هرکلی کړی دی. دا لاغو سده چې د روان کال د اکتوبر پر درېمه نیټه د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي وو. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې ویشتل یو وار لمخه پلان سوې پرونه وي. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي. نوموړي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته له هغه یوه ورځ وروسته کړې دي چې د ترکیې د روس هغه جنگي الوتکه راوغورځوله چې د شام په شمال کې بریدونه کول. په دې پیښه کې د روس یو هواباز و هم وژل شو. سرګی لاروف وویل نیټو او اروپایي ټولنې دا پیښه یو په عجیبه ډول وارزوله او بل یې نه پښیمانۍ وښودله او نه یې هم غمرازي وکړه. د ده په وینا روس داسې انګیري لکه د الوتکه چې په غیر رادي توګه ویشتل سوې وي، خو دوی په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي او له نړیوالې ټولنې سره به یې شریک کړي. هندي پوځیان وایي درې برید کوونکي او یو تن ملکی د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان پولې ته څیرمه د یو برید پر مهال وژل شوی دی. د هند دفاع وزارت ویاند ویل په درنو وسلو سنبال وسلوالو تیره ورځ د ټنګدار پر پوځي اډې د اټومیټیک وسلو او لاسی بمونو په وسیله برید وکړ. دا سیمه له مرکزی شار سرنګر څخه 140 کیلومتر لری پرته ده. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ پرون په پیښور کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر پروژې جوړې غونډې ته په وینا کې نوموړي ویلي چې مرکزی حکومت دغه پروژې په اړه کړې ژمنې نه پوره کوي. غونډې ته ورغلې د پختونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې حکومت د یادې موضوع په اړه د جدي کار پیلولو عزم ښکاره کړ.
اتحادی تحریک کو ټول پارٹو ته ځو صبحی اسمبلی کې دې ځل ډېر مختلف
د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په دو ورځني سفر کابل ته ځي. د شمالي وزیرستان سوداګرو پرون په بنو کې د یوې احتجاجي مظاهره په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د دوی شوي تاوانونه دې ورپوره کړي.
د خلک لپاره په غریبۍ نقصان شوی ده او په کاردلو نه شوي دي ودا وته میاشت دې د 2002 کو پندې سو نتیجه نه ورغله.
په کابلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره په جوړه شوې حکومتي کمیټه کې د فاټانا د پارلمان منتخب غړو ته هم ځای ورکړل شوی دی. په پارلمان کې د خیبر جنسا د خلکو استازي وایي دوی به هڅه کوي چې د کمیټې وړاندیزونه د پاکستان د اساسي قانون برخه جوړ کړل شي.
مقصد همدغه و چې کوم ریکمنډیشن د حکومت ته موږ جوړ کړو دا غیر موږ به بل حساب وو هغه له آئینی مضبوطوالی ورکړو.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره پورې د اقتصادي لار جوړولو په اړه د پاکستان مرکزی حکومت خپل اعلان کړی ژمنه نه پوره کوي او هڅه کوي چې دغه پروژې زیاتې ګټې پنجاب صوبې ته ورسوي. د صوبایي حکومت د تیر ماښام په خبر پاڼه کې ویل شوی چې که مرکزی حکومت د یادې پروژې په لړ کې مخته راغلي پختونو او دښنو ته ځواب ونه وایي نو پر ضد به احتجاجي تحریک وچلوي. د پختونخوا حکومت پر پاک چاینا اقتصادي لار پروژې د څار لپاره یو کمیټه هم جوړ کړه چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې پر یاده پروژې څېړنې کړې دي هم شامل کړ. ل پیښور غلام غوث رپورټ لري.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دي چې په دې وجبه د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي چې د اقتصادي رهداري ټوله ګټه یوازې پنجاب ته ورکول کیږي او په پراخه کچه د دې احتجاج لپاره به د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو باور ترلاسه کوي. ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د تیرې ورځې د غونډې وروسته د اقتصادي رهداري د سارنې لپاره د صوبایي حکومت د سوري لاندې یو کمیټې هم جوړه کړې شوه. او د احتجاجونو نه وړاندې به د ځینې سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کولی شي او د بلوچستان د مشرانو سره به هم مشاورت کولی شي.
بالکل به موږ دا کوو، هر څه به کوو، احتجاجي تحریک کوو، ټولو پارټو ته ځو، په خپو کې پرې وځو. یو خو د کاریډور دا چې کوم تخنیکي نقطې کې یو زه واچولم، یو ډاکټر حماد ایدیسه چې سیفټي واچولو، یو یې صاحبزاده شهید چې کوم د دې شبکه بیوروکراسي هغه واچولو. دا فیصله وشوله چې د مولانا فضل الرحمن سره مې راغېږو، د افتاب شفاق سره مې راغېږو. هغه پریزین نه پات چې کله دوی متفق شي، نو بیا به په صوبایي اسمبلۍ کې دې ځل ډېر مختلف قرارداد راځي انشاءالله تعالی.
ډاکټر سید عالم محسود زیاتوي چې د اقتصادي راهداري په لړ کې په مغربي لاره هیڅ کار نه دی روان او ټول کار د پنجاب په لاره روان دی.
څلور زره شپږ سوه ارب روپو کې په دې کې اتیا اشاریه څلور فیصده دا د پنجاب لپاره دی. او دا نور بجټ د پنجاب د گورنر سره او پنجاب د شارکلاکرم سره د ستنلو لپاره دی. یوه انا نشته، ما دا سینکبال ته ویلي وو چې څنګه ته ثابت کړه چې که د کاریډور د فنډ نه مغربي روټ ته پوره یوه روپۍ وي، یوه روپۍ نو ما دلته اعلان کړه.
د اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت په ضد د پښتونخوا د حکومت د احتجاج اعلانولو په لړ کې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي په کار ده د پښتونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم دې لړ کې خپل کردار ولوبوي.
وزیر اعظم صاحب د خپلې وعدې نه راست شوی دی چې هغه د پاکستان د مفاداتو په ځای زیات خیال د پنجاب د مفاداتو ساتي. عمران خان صاحب د ټولې فیصلې هغه کوي، نو په کار ده چې هغه قومي لیډر دی چې هغه په دې مسله باندې چې پښتونخوا کې دغه حکومت هم هغه په دې باندې خاموش اولی دی. موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې دا حکومت راپاسي او دغه مسلې په خلاف کې ملګرتیا وکړي.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې په اړه شوې د پرونی غونډې معلومات غلام غوث راکول.
دا مشال ریډیو دا
د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په دورزنی سفر کابل ته ځي. په دې پلاوي کې د عوامي نشتل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د قومي وطن پارټۍ مشران شامل دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دا پلاوی کې له شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له سېنېټر عثمان خان کاکړ سره مرکه کړي او په پیل کې ترې دغه سفر د تفصیل په اړه پوښتنه کړې ده.
مشر محمود خان اچکزی صاحب، محترم مسمنجیار خان ولی صاحب، او شیرپال صاحب، او خټک صاحب، زیم دازو، او دا غونډه یا دا بلنه یا دا دعوت چې دی د آزاد جمهوري افغانستان قدرمن و محترم رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب لخوا دا د دې تفصیلات.
نو دغه څومره سفر دی؟ اول ته تاسو له چا او چا سره وینئ؟
خو نو رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب او د اتمن حکومتي نور غړي ټیم به د دوی سره لیدل کتنه دا خو دوی په خوښه د دې څوک څه ترتیبات یې څه رسمیات یې څه ونډې یې څه ایجنډا یې.
تاسو د دې تګ له پاکستاني حکومت سره څه تړاو نشته؟
نه نه، هیڅ تړاو کې نشته. خو موږ نه د حکومت استازي یو، نه د حکومت په استازي ځو، نه د حکومت په خوښه ځو، نه د حکومت سره په دې کار کې مشوره لرو. هغوی بلنه ده، د دوی دعوت دی، د دوی په بلنه ته.
او ورستی پښتنه مې عثمان خان کاکړ صاحب، دغه د چی د دې تګ د دې سفر څه ایجنډا معلومه ده کنه؟
داس ورس ولا ته ایجنډا معلومه.
د پښتونخوا د پښتنو ملت پالو ګوندونو د مشرانو کابل ته د نننی سفر په اړه مو د پښتونخوا ملي عامي ګوند له سېنېټر عثمان خان کاکړ سره د بوریوال کاکړ له مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د ټولو بازارونو دکاندارانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د احتجاجي مظاهره یا غونډې له لارې د پاکستان حکومت یو وار بیا غوښتنه وکړه چې شوي توازنه دی ورپوره کړي. دغه کاروباریانو وویل تر هغې وروسته چې حکومت ته په ژړا فریاد کول ستړي شول، د احتجاج لارې خپله کړې ده. له اسلام آباد او مردراز وزیر رپورټ راکوي.
تیره ورځبنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي د تاخیل او نورو واړو بازارونو دکاندارانو دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې میرانشاه میرعلي مارکیټونه او دکانونه ډنګ شوي او سامانونه په مکمل توګه ختم شوی چې د کورونو توانونو سره مخ کړي. دوی غوښتنه کړي چې دولت ورته متبادل کې معاوضه وټاکي. د میرعلي دوکاندارانو اتحادیې مشر ذهین الله وایي د دوی د توانونو پوره کولو لپاره فنډز یا پیسې راغلی، خو دوی ته په دې اړه هیڅ نه ویل کیږي. نوموړی وایي نور په احتجاجونو کولو مجبوره شوي.
روډینا بندوي او د شمالي وزیرستان چې سمره تجرون دي دغه به روزي او د شمالي وزیرستان چې کوم نقصانات شوي دي دې به باره شوي. میر د اسلام آباد را سه احتجاج یا کی.
یو بل دکاندار افضل خان مشال ریډیو ته وایي
دې د وطمنزا مشرون را غوښتي دي او دا ټول تجر برادری در ته خیر مې رندي مرام شاه دې خلک راغلا ده دې خلک په اربا غری په نقصان شو ده او په کاردلوند شوي دي او دا وطن میاشت دې دا د دوه ځای دوکړو د گورنر پرې کور کمانډر پرې د سیاسي پارټي پرې د خلک ترګې وګړې په نن طریقه پرې د سو نتیجه نور وته دي. نه دې کا نورون د امو طالبانو د وطن ځای قوم نه کو د پولیټیکلې نه کو کچرته مې خبره مرسته ونه شوه به میزو اکی تا د نیو شل نشو.
وزیرستان دکاندارانو اتحادیه یو بل غړی عبدالحمید وای اته میاشتونه ژړه فریاد کوي خو څوک هم نه اوري.
چې تو امیر سره ودا کړی و چې تو نه به ځکه کمیټي وخلم ایس میرا بنی وکا ګورا میر دی کندوری میر ژړو پر یو دا و تم یاشتې شي چې میر شي کی امیر حق دوری هم سره دا ودا کړی و د تو په ځای شګه زدی کندور زغورت شوان زتا هیری مون خلک کرځه غوړي مت خلک داړه ټکوي.
احتجاجي غونډه کې دکاندارانو و وایل پولیټیکل انتظامیا به تر هغې بنو غلام خان شاهره ترانزیت شروع نه کړي تر څو یې چې دوکاندارانو ته توانونو ازاله نه وي کړې. دوی وویل نور په سختو احتجاجونو مجبوره شوي او خپل توانونو ازاله به په هر صورت غواړي. په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي مشال ریډیو ته وویل میرانشاه او میرعلي بازارونه به په نوي پلان سره په جدید طرز جوړولی شي خو د دوکاندارانو ازالې په اړه لاس نه شي ویلې او پر دې اړه غور روان دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د قبایلي سیمو منتخب سیاسي مشران او دغه سیمو اوسیدونکو له تیرې سمودې راهیسې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا په جوړه شوې کمیټه کې اوس له فاټا څخه د پارلمان غړي هم شامل کړل شوي چې ټاکل شوې دغه کمیټې غونډه د راتلونکي دسمبر میاشت پر 10 نیټه وشي. دا چې بیا د حکومتي کمیټه کې د فاټا د سیاسي مشرانو رول څومره مهم دی او دا چې هغوی څنګه د فاټا د راتلونکي په اړه حکومتي پریکړې د قبایلي ولس پر ګټه اړولی شي، پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
له قبایلي سیمو منتخب شو پارلماني غړو د سمو دې راهیسې د فاټا آئینی او قانوني حیثیت د بدلولو غوښتنه کړې ده. دغه مطالبې چې د پارلمان په سیکرټریټ کې د یو بل په جمع کولو سره وشوې، په ترڅ کې د قبایلي سیمو وګړو او سیاسي مشرانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې مظاهره هم وکړه. د دې مقصد لپاره حکومت د نومبر په 8 نیټه یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړه چې وروسته پکې د فاټا نه د قومي اسمبلی او سینټ غړي هم شامل کړل شو او شمیره نور لسوته ورسیده. پښتنه دا ده چې په کمیټه کې د دغه مشرانو د شمولیت سره به څه فرق پریوځي او د فاټا د پارلمان غړو به پکې څه رول وي. له خیبر ایجنسی نه د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی وای
همدغه حیثیت زموږ د فاټا پارلمنټر ینم دی لکه کم حیثیت د گورنر دی په دې کمیټې کې او په دې کمیټې کې به دو زموږ نه دوه کسان خوښوي چې هغه د دغه کمیټې حصه شي. زموږ مقصد همدغه و چې موږ د دغه بل لپاره د حکومت حمایت حاصل کړو. زموږ بل مقصد دغه و چې کم ریکمنډیشن حکومت ته موږ جوړ کړو د کمیټې، هغه ریکمنډیشن موږ د بل حصه کړو، هغه آئینی مضبوطوالی ورکو چې هغه بیا څوک په اگزیکټو اډر باندې نشي ختمولای.
خو بیا له اف آر کوهاټا د فاټا د پارلمان غړي کیسر جمال وای کسه هم دا هر څه یو ښه شروعات دی خو نه ویني چې په فوري تور به کومه نتیجه مخې ته راشي.
فاټا خلک تبدیلی غواړي نو په کار د حکومت هم سپورت کوي. دا خو یو سٹارټ ته اوس د دې کمیټې او په دې کې لګ د فاټا خلکو ډیفرنٹ اپینین دی. لګ څه خلکو دا چې موږ خپل صوبه جوړ شي او د څه خلکو دا راي ده چې د کی پی سره مرشي. ما په خیال لا یو آغاز د خودی کې به ټایم لګي چې د خلکو یو کنسنسس ډیولپ شي. ضروري خبره چې د فاټا فیصله کیږي نو د فاټا خلک پکې پکار دي.
لدې مخکې د روان کال په مای میاشت کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټ اصلاحاتو لپاره یو کمیشن ټاکلو. د دغه کمیشن غړي مسرت قدیم وای کسان په کمیټي کې د فاټا د پارلمان غړو شمولیت یو ښه خبره ده، خو په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ضروری ده چې ټول قبایل د فاټا د آئینی حیثیت په اړه په یو رائے متفق شي. دا وای
ډیره ښه خبره ده، مونږ خو ګوره یو ټیکنیکل هینډ کنه کنسلټیشن چې کوم د دې پورا کمیشن د ریپورت د پاره شوی، نو مونږ په فاټا د هرې طبقې نه سره د زنانو د هغوی رایې اغشت و د هغې پر رڼا کې بیا دا ټول ریکمنډیشن جوړ شوي. نه صرف هغه د ریفارم ایجنډا دی فالو کی ایږي، به دوی ټول پخپله به دای څه جوړېدل. هغه د ترانزیشن د دې د پاره دی چې دوی د پکې ټول پخپله برخه واري فاټا کې بالکل کلیئر کټ ډیویژن دی په اوپینین کې پکار دي چې د دوی د اګری شي چې فاټا چې دینو کم قسم سټېټس دی غواړي.
دا په داسې حال کې چې قبایلي ولس او مشران له فاټا د اف سی آر قانون ختمولو، هلته د عدالتي نظام غځولو، قبایلي سیمې یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي.
د ملیحي امیرزاده رپورټ موردو په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره په حکومتي کمیټه کې په پارلمان کې د قبایلو استازو ته چې ټول سړي دي غړیتوب ورکړل شوی دی، خو په قبایلي سیمو کې فعال سیاستوالي او مدني فعالان ګیله کوي چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه حکومت له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه کوي او دا چې دوی اندېښنه نه لري چې قبایلي ښځو ته ورپېښې ستونزې به له پامه وغورځول شي. خو په دې عمل کې بیا د ښځو د شاملولو په اړه د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونه څه نظر لري، دا به د منور شاه په رپورټ کې وورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د اعلی پای وقت میټي ټاکلې، د قبایلی سیمو مېرمنې وایي د لړکې د دوی نظر نه اخیستل کیږي او دا راز به د اصلاحاتو باوجود د دوی مسلې په ځای پاتې شي. دوی غوښتنه کوي چې په اصلاحاتي عمل کې د قبایلی مېرمنې هم شامل کړي شي. دا چې بیلابیل سیاسي ګوندونه د قبایلی مېرمنو د غوښتنې ته څنګه ګوري، د خیبر پښتونخوا په صوبایي سملای کې د قومي وطن پارټۍ غړی میراج همایون خان په دې حق لوي
دا ضروري خبره ده. فاټا چې د نو زیو وخت په کار کې سره فیرس دي فاټا باندې پیس او نو هغه فاټا چې بارے کې خپل کو باندې خپل کو بارے کې کیږي نه اساس سموک او د غاصبان او کومې کنه په خپل کو لپاره څه دي پیدا خو څه چې سیم په دې مخه دي بیا ځکه دا غي اواز په سم نه راځي غي دغه ضرورتونه په خپل چا ته وایي دا خو خوځي او ضرورتونه چې کومې دا غي هغه ایشو چې کومې نه غي باندې سره په ویلې
حالته د قومي اسمبلی په خوانی غړي او د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د خزو د سانګي مشره عنایت بیگم وای د خزو د رائے نه بغیر په قبایلی سیمو کې اصلاحات با ګټور نه وي.
ډیر په دی باندې زموږ د اسلام د بدنامۍ باعث جوړیږي چې وای چې اسلام خزو له اهمیت نه ورکړي دا رائے له اهمیت نه ورکړي. اسلام او د دې خبره قائل دی چې خزو د انسانیت ته او ظاهره د خپل مسائل د خپل میدان کار دی دا وي مطلب دا چې تاسو په هغه میدان کې نو مسائل حل کول غواړي نو خدای له دې مخور کول غواړي چې هغه خپل مسائل حل کول د پاره په هغه میدان کې خپل کار وکړي.
نو موړي اوایل چې جماعت اسلامي په قبایلی سیمو کې د خزو او سانګې لپاره تنظیم سازي شروع کړې ده. دا راز په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي عائشه ګلالی وای چې د دوی د ګوند د قبایلی سیمو خزینه کارکونکو ته په تنظیمي دانچه کې هم ډیر اهمیت ورکول کیږي.
او د موږ تنظیم طرف ته موږ بالکل اوس توجه ورکول شروع کړی ده او موږ تنظیم بلکې مردانه خو خیر موږ د سړو تنظیم کو ډېر مضبوط کړی ته فرې زنانا تنظیم هم اوس موږ شروع کړل ولته او د فاټا نه مختلف زنانا موږ په پارټۍ کې موجوده یو هغه پتاي ده د فاټا چې کوم ریفارم حواله سره د رول هم شته دی انکلوډینګ مای سیلف ما خپل هم لکه خپل پارټۍ ته پروپوزل ورکړی دی عمران خان ته نه کافي ډرافت ورکړی دی کمپریهنسیو.
بلخوا د قومي اسمبلی غړي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د خزو د سانګې مشره نیمه کشور وای د دوی ګوند په موثره توګه د قبایلی سیمو د خزو د غږ پورته کولو لپاره هڅه کوي.
موږ خپل کوشش زموږ روان دي ځکه چې زموږ التمداري زموږ التکی مختلف د جماعتي شاخونه دي نو الته زموږ د خواتین د غشتا ربین کې دی هغه یو قسم لا استاده چې زموږ التکی مداري کې زموږ کوم جماعت دغه خواتین دي نو هغه شتا نو د وخت سره سره چې الته اوس سیاسي سرگرمی شروع شي نو د سره سره وزرایم چې د خزو سیاسي سرگرمی به اوم زیات شي.
نو موړې په دې نظر دا چې د قبایلی سیمو د خزو غږ به هله پارلیمان ته رسیږي چې دوی په سیاسي عمل کې ګډون وکړي. خو د قومي اسمبلی په خوانی غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وای
د فاټا په هرې ایجنسی کې تر ټپې لیول پورې زمونږ نمائندګي هم شته او ریپرزنټیشن دی او پوره تنظیمونه دي. او وایي کې خزې زمونږ شته دي چې کوم الیکټ شوی دي مونږه د فاټا د پاره د وخت په پروینشل کونسل کې هغه کې د فاټا د پاره د یو زنانه وایس پرزیدنت ده یسوبي نو یو کسړی وایس پرزیدنت ده تک چې یو زنانه جوائنټ سیکرټری ده د فاټا د پاره نو یو سړی جوائنټ سیکرټری ده
د سیاسي چارو په هان وای په قبایلی سیمو کې اصلاحات او په هغه کې خزو ته برخه ورکول د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره یو آزموینه ده چې په راتلونکي کې په یادو سیمو کې د دوی د بریالیتوب پیمانه ګرځیدل شي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې بیوزله او ناروغه هنرمندانو ته د میاشتې 1.5 لک روپۍ د مرستې په توګه ورکوي. په خبر میشتې سندرغاړي او د کلتوري چارو په شنن کې د حکومت دغه اقدام ستایو تر غواړي چې د هنرمندانو د خیر ښېګړې په برخه کې نور ګامونه هم پورته کړي. پر دې موضوع د رپورټ درته ورو د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پخوانی سلاکار امجد افریدی وایي چې د سیمې هنرمندانو ته د میاشتنۍ مرستو ورکولو کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د نوموړي په خبره حکومت پر میاشتنۍ پیسو سربیره ځینو ناروغ سندرغاړو ته د هغو د درملنې لپاره لکونه روپۍ هم ورکړي دي.
اغه هنرمندان چې کوم د خپل فن سره اغه د خپل ثقافت سره دغه ټیم خدمت نشي کولای. مو 30,000 روپے پر منت بہت ارکو دے کے صبح 500 کسان دے ادب سره تعلق رکھنے والا مصوری سره فنکاران آرٹسٹان دین علامہ مو 14 لاکھ روپے نور پیمنٹ سکھلو ابل اورز میں حضرت اللہ صاحب تو 5 لاکھ روپے ویرکڑے دو رجو درو رجو مخی میں بگمان بی بی تا 2 لاکھ روپے ویرکڑے دا دے دکھو فنکارانو حق دا انشاءاللہ رتلون کی جون پر دو تا دا پیسی ملوئے گی دے بعد بم دا کنٹینیوز دو تا ملوئے گی.
باید وویل شي دې رپورت له بشپړې دوه لګي ورځې وړاندې امجد افریدی د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د سلاکار له دندې ګوښه کړل شو. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د خیبر پختونخوا پر هنرمندانو د مرستو ویشلو لپاره د حکومتي کمیټې غړی اباسین یوسفزی په داسې حال کې چې د حکومت دغه اقدام ستایي د کلتور محکمې د مشر یا ډایرکټر په توګه د یو پخواني بیوروکریټ اعظم خان د تکرر په یادولو سره هیله ښیي چې له کلتور وزارت څخه د امجد افریدی تګ به د پښتني کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګړې لپاره پیل شوي حکومتي کارونه اغیزمن نه کړي.
دا په تاریخ کې یو ډېر لوی قدم دی. زموږ فنکاران چې دي د خپلو بچو د تعلیم او د خرج خوراک او د اوسېدو د غم نه به لږ غم دې آزاد شي، بجلی او د ګیس د بل نه به لږ غم دې آزاد شي. خلکو باقاعده درخواستونه رالېږلي دي، نو د هغه درخواستونو فهرستونه ساز شوي دي، هغه به اوس راټولېږي او کمیټیانې مختلفې جوړې دي. د امجد صاحب د تلو سره یقینا چې نقصان وشو، خدا دې چې کالم خان صاحب اخوا شو او دا هغه په شان سړی را نغې زه دا ګڼم چې کار به بیا لږ تر کېږي هله به ودرېږي. فی الحال چې تر څو پورې اعظم خان صاحب شته زه دا کار به همدغسې دوام لري.
د پښتو نومیالی سندرغاړی استاد احمد ګل وایي د میاشتنۍ مرستې ترلاسه کولو لپاره یې له حکومت سره درخواست جمع کړې دی او په خبره یې چې د خوښته چې حکومت د هنرمندانو ستونزو حل ته پام وکړ. نوموړی پر میاشتنیو پیسو سربیره له حکومته د نورو مرستو غوښتونکي هم دی.
فارمونه مراد کې 3000 روپۍ مې سپارا کړي. دا د الله دې په فضل ته موږ وایي چې موږ د ایراد هم پرې شي بل زموږ د وخت نه ده چې موږ له زهینه راکړي. مثال ډېر هم دي یو 5-5 پرلې زهره راکړي چې موږ دا سر په سوري دي. نن کده چاکو روپی نو اغم خپل کور کې په کرایه باندې پروت دی. دا ګیس دی او دا بجلی ده او دا بلانډې دي. ولا کا کار کیږي دا پکا دا چې موږ سره دي دا تاونو کې چې موږ زهره کې سرکاري او رالې آباد کې
د سیمې هنرمندان او فرهنګیان د خیبر پختونخوا له حکومت ته د بیوزله او ناروغ هنرمندانو لپاره د دوامدار مرستو غوښتونکي دي. د دوی په خبره حکومت د موسیقي او کلتوري غونډو په جوړولو سره کولای شي د سیمې د نامنې په خوځپلي ولستا د ساتیرۍ مثبتې موقع په لاس ورکړي. مشال ریډیو دردون کو په پیښور کې لسنی می بجې شوې کیدون کې دی. البته د بوریوال کا کړنا لند خبرونه اور
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر گوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ نوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزي حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټۍ د مشر افتاب احمد خان شیرپاو تر څنګ یو شمېر نور پښتانه مخکښان هم شامل دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیلو دوکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دوکاندارانو ویل چې مارکیټونه یې ړنګ سوي او پکې موجود هر څه له منځه تللی دی. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوي برید د تېروتنې له کبله رامنځته سوي یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کیدای سوی. دا خبره په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو کمانډان او د امریکایي پوځ جنرال جان کیمپل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوی پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي.
لن خبرونه بوریوال کاکړه ورول وسوریدونکو د اسلام آباد نه زمون خبريال احمد الله راته د پاکستان د نننۍ ورسپانو د ځینو ورسپانو د مهم ټکی وروي.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فعال اقتصادي مرستو لپاره په واضحه ګامونو اتفاق یقینا چې د ټولو سیمې لپاره ښه خبر دی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړه د پرمختګ لپاره یو بل ته ضرورت لري او دواړو هیوادونو د ښو او بدو حالاتو اغیزې نیغ په نیغه په یو بل کېږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خپل منځي مرستې ته ودې ورکول د دواړو هیوادونو د اولس د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لپاره پراخه موقع پیدا کولی شي، نو ځکه د دواړو هیوادونو ته به دې لورې ته پام راګرځول او تون پرمختګ باوري کول وي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانې لپاره د قائمه کمیټې په اجلاس کې د شماریاتو وزارت دا اندېښنه ظاهره کړې ده چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کېدونکي مردم شماري ځنډې دی شي. ورسپانه لیکي چې ملک کې هر لس کال وروسته مردم شماري کول لازمی وي، خو پاکستان کې په اخري ځل مردم شماري کال 1998 وم کې شوی وه، نو اصولا 2008 کال کې مردم شماری کول پکار وو، خو د سیاسي وجوهاتو په وجه 19 کال وروسته په 2014 کال کې مردم شماری کېدل وو، خو یو وار بیا د زنډولو خبرې مخې ته روانې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي که حکمرانانو ته د ملک د آبادۍ باره کې صحیح معلومات نه وي، نو پالیسي جوړونکي ادارې به د اولس د ضرورتونو صحیح تخمینه څنګه ولګوي. دا به څنګه معلومیږي چې قام ته د تعلیم، صحت، زراعت، روزګار او نورو شعبو کې څه قسمه او څومره سهولتونه پکار دی. حکومت لا فوری د دې صورتحال نوټس اخستل پکار دی او مردم شماری د زنډولو په ځای په خپل مقرر کړی شوی وخت وکړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ضلع ناظم لخوا په ګودامونو د چاپی وهلو وروستو د اپریشن نه متاثر شوي خلکو لپاره مختص کړی شوي 4000 نه زیاتې بوری برآمد کړي دي او 15 ګودامونه یې سیل کړل. ورسپانه لیکي که یو خوا د ضلعي حکومت دا یو ښه ګام دی، نو بل خوا ضرورت د دې خبرې هم دی چې د خوراک محکمې په شمول د نورو متعلقه محکمو هغه چارواکي چې خپل ډیوټي په خشان نه ترسره کوي پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې هغه افسران چې د متاثرینو لپاره راغلي د امدادي سامان یې په نورو دوکاندارانو خرڅ کړی دی د پلټنو وروستو دې ورته سخت نه سخته سزا ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډین ورسپانې د پاکستان د ولسمشر لخوا د هغه هیواد د یو مازور وګړي د 500 سزا د ځنډولو د امر، او امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د افغانستان په فریاب ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت پر نن سهار د عبدالباسط په نامه د هغه معذور تن د پانسه سزا او درولو حکم ورکړی دی چې په خپو معذور دی او د یو کس په وژنې تورن دی. د عبدالباسط سزا د دوه نورو میاشتو لپاره ځنډول شوې ده. عبدالباسط ته د پانسي سزا ورکول وړاندې هم لاغې وروستو څو ځله ځنډول شوي چې د بشري حقونو ادارو د اندېښنې راپورته کړی چې په ویلچیر ناست یو معذور تن ته څنګه د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د عبدالباسط د سزا ودرولو رپورټونه د نهي پاورس د بشري حقوقو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان کې د وکیلانو لخلي خبر شو. یادې ادارې د دې پریکړې هرکلی کړې ده. ګارډین لیکي د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې ریپرایو مشر مایا فو او ویلي دي د عبدالباسط د سزا سندولو دا ګام هغه وخت واغستل شو چې د نوموړي پانسېتا یوازې یو څو غنټې پاتې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دي چې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د عبدالباسط د سزا ځنډول لپاره خط لیکلی وو. ګارډین لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید وروستو د پاکستان حکومت د پانسه سزانه لګول شوی بندیز لری کړ. بلخوانی یوک ټایمز ورځپاڼه لیکي چارواکي وایي افغان طالبانو لاغ وروستو لږ تر لږه دیارلس افغان سرتیري او دوه بهر ملکیان نیولي دي چې د سې شنبې پر ورځ یې په فریاب ولایت کې الوتکې په بیړنۍ توګه ناسته وکړه. د فریاب ولایت نه د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق ویلي دي په دغه الوتکه کې پوځي انجینران ولایت ته راوړل کېده. نوموړي ویلي دي دغه الوتکې ډېر لاندې پرواز کوو، چاته هم د بیړنۍ ناستې پر مهال زیان نه دی رسېدلی. د فریاب ولایت سخت کال د طالبانو له سختو جګړو سره مخ دی. طالبان د دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې جګړې کوي. نیویارک ټایمز لیکي د زیاتو ګواښونو له وجې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هم د یوې میاشتې د عملیاتو لپاره خپلې سیمې ته ورغلی و. خو چې کله عبدالرشید دوستم کابل ته بیرته ستون شو، نو وسلوالو چې د کندوز ښار د قبضې سره حوصله ترلاسه کړې وه، د فریاب د سر ښار میمنې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې هغه مهال یوازې ځایي ملیشیا او د امریکا هوایی بریدونه د دې هر څه د مخنیوي لپاره موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د یو شمیر پوځیان وظیفه وروسته تر دې ځنډنه کړه چې په کندوز کې یې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي هوایي برید د تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه. د اکتوبر پر درېمه په کندوز کې د فرانسې د دې خیریه موسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې د تر دېر شو ډېر ملکیان ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست د دغو تحقیقاتو هرکلی کړی دی. تفصیل احمد شیبر اورو.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په برید کې لاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
but avoidable accident
دا یو تراژیدی و دا سه پیښه و چې مخه نیول کېدای شوای او علت یې یو انساني تیروتن و. زه تاسو ته دا ویلی شم هغه کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پیښه کې لاس درلود وظیفې تعلیق شوې دي.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي. خود په خپل خبرو کې دوه راپورونو ته اشاره وکړه او ویل
In addition to the US national investigation
د امریکا د ملي تحقیقاتو ترڅنګ د افغان او ناتو د ملکی تلفاتو د سرلن ګټیم هم تحقیقات کلیدی د دواړو راپورونو عمومي نتیجه سره ورته ده. ما د ناتو عمومي منشي ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کلیدی. ناتو به د خپل تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا پر راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په درېمه تر سره شو لږ تر لږه یو دېرش ملکیان ووژل شول او اته ویشت ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوی دی چې د امریکا د متحد ایالاتونو دا څېړنه شواهدو او حقایقو ته په پام ترسره شوې او اشتباهات منلې دي چې مسؤلان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکوونکي به وي. په راپور کې ویل شوی دی چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روغتون یې ډز وکړي. بی پولي ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دارک په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان حکومت په خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
ده. افغانان څو غړي به شک چوپ دي.
ډیره سخت روان دي. یا هر څه کې
د خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکای په لاس
کې. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې یا داعش د زیاتیدونکو نفوذ په اړه لیکنه خبره کړې. لیکنه وايي یاد ډله توانېدلې چې د ننګرهار باسواد ځوانان خپلو لیکو ته جلب کړي. د لیکنې مهم ټکی تاسو ته وایم. د فورن پالیسی مجلې لیکنه وايي کله چې د 2014 کال په لومړیو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو، هغه ته هیڅ هم د اسلامي دولت وسلوارې ډلې یا داعش نامه نه اخیسته. شاوخوا یو نیم کال وروسته وا چې دغه ولایت د دولتي پوهنتون د ودانۍ پر دیوالونو د داعش تور او سپین بیرغونه ولیدل شول. هم د ننګرهار یو اوسیدونکي او د ګوانتانامو له زندانه خوشي کړل شوي د داعش د خراسان د سیمه ییزې ډلې لپاره ځان د امیر په توګه ونومو. د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د ننګرهار خلک ویاړي چې دغه ولایت اوسیدونکي د افغانستان د تر ټولو ولایتونو هغو زیات سواد لري، د ننګرهار یو د پام وړ شمېر خبریالان او انجینران خپل صلاحیتونه داعش ته د تبلیغاتو کولو لپاره مصرفوي. په تیر اګست میاشت کې د داعش وسلوالو د ننګرهار لس قومي مشران له طالبانو سره د هغوی د مرستو په تور په بمونو والوزول. په لیکنه کې د افغان استخباراتي چارواکو په حواله ویل شوي چې سږ دوبی د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه لږ تر لږه په وو هغو کې داعش ته ورته د وسلوالو یوې ډلې فعالیتونه درلودل. د جولای او اګست په میاشتو کې وضعیت دومره خراب شو چې د افغانستان له نورو برخو څخه وسلوال ننګرهار ته راوستل شول تر څو د داعش وسلوالو پر ضد وجنګېږي. له دوی څخه ډیری یې په هلمند ولایت کې له فعالو طالب یاغیانو څخه ول. لیکنه کاږي هم سګ دوبه د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو تر تایید وروسته اندېښنې راپورته شوې چې د افغان طالبانو د مشرتابه پر سر داغو په منځ کې له اختلافاتو به داعش ګټه واخلي. د روان کال د سپتمبر میاشت پورې داعش هم په افغان او پاکستاني او ډلو وویشل شو. تیر اکتوبر میاشت د ګوانتانامو پخوانی قیدی رحیم مسلم دوست چې وایي د پاکستان حکومت د امریکا ته ورکړی او د حافظ سعید په مشرۍ له داعش ډلې لارې بېلې کړې. مسلم دوست وایي سعید پاکستانی وګړی دی او هم هغه ته دی بیرته ولېږدول شي. د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي داعش په افغانستان کې یوازې سلفیان خپلو لیکو ته نه جلبوي، بلکې د دغه ډلې ډېر تمرکز د ښاري سیمو پر باسواده ځوانانو دی. افغان حکومت بیا د داعش مهارولو لپاره د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پخواني جهادي قومندانان چې د روسي ځواکونو پر ضد یې جګړې کړې دي د ولسوالانو په توګه ګمارلي. لیکنه زیاتوي د ولسمشر اشرف غنی حکومت تر ډیره پاکستان ته بغوت نیول سره وایي چې د داعش ډله د بهرنیو وسلوالو لخوا حمایه کیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، د ولسی جرګې او ولایتي شورا یو شمېر غړو په یو خلو د افغانستان د اوسنی نظام د ملاتړ په مخه یو غونډه وکړه او ژمنې وکړې چې د هر دښمن پر وړاندې به د خپل ملک دفاع کوي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ ورو.
دغه غونډه چې د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، په سلګونو تنو قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ولایتي شورا او ولسی جرګې یو شمېر غړو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل
سیاستمدار زمنګ په سیاست کې زمنګ قوي ملاتړ وي، معلم په معلمۍ کې زمنګ قوي ملاتړ وي. په دغه حالت کې بیا کولای شو چې هغه لوی هدف چې زمنګ اوساس دی د احتیاج اخلاصول افغانستان د
افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون مومند په خپلو خبرو کې وویل ولس چمتو دی چې د امنیتی ځواکونو سره په همغږۍ اوږه په اوږه د خپل هیواد نه دفاع ته راووزي.
هر څه چې کوو د حکومتي مسؤلینو سره به په همغږۍ کې کوو. څو میاشتې دمخه چې والي صاحب نه وای راغلی و ما ورته د خپلو خلکو په نمایندګۍ دا خبره کړې وه چې موږ حاضر یو چې د نظامي ځواکونو سره دفاع ته راوځو.
لیکوالی او شاعری صفیه صدیقی په خپلو خبرو کې وویل ملک به هغه وخت له بحراني حالت نه راوځي چې دولت په ولس باندې باور پیدا کړي.
ولس ته واک ورکول، د ولس اعتماد اخیستل، په ولس باندې باور درلودل او بل اخره د همدغو خلکو په واسطه باندې موږ کولی شو چې دا هیواد او مخصوصا خپل ولایت خپل ګران ننګرهار وساتو.
د ننګرهار د دیني عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر اقانی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې اوسنی جنگ ناروا وباله.
دا ستاسې فریضه وجیبه ده د خپل د اردو سره او د پولیس سره څنګ په څنګ د دې وطن نه دفاع وکړي. په دې وطن کې جنگ ناروا او حرام ده. ته چې خپل اردو او پولیس وجه دا ناروا ده، ته چې خپل مشران قومي وجه دا ناروا ده.
د ننګرهار د ملي امنیت مشر داد محمد حریفي په خپلو خبرو کې وویل چې د تیرو څو میاشتو راهیسې چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر ضد د ولس په مرسته عملیات پیل شوي لا هم دوام لري چې تر دې دمه د یادې ډلې تر اوسو پورې وسلوال وژل شوي دي او که ملي امنیتي ځواکونو سره د ولس ملاتړ همداسې دوام ومومي د دولت هره مخالفه وسلواله ډله به نابوده کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی دا غمین لجوان دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو چونی تا کینی طول تا خپل فلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
او سموریدونکو د تاریخ پاڼه 19 پروگرام تاسو ته ورو د خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړ کړی چې دا وخت تاسو په تکراری توګه اوري.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه پروگرام کې زستا سو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. نن با د پیښور د ټولو نزول او تاریخي ځای ګورګټلې په حق له معلومات درکو او د تاریخ کتابونو سیړونو او د لرغونی آثارو کارپوهانو سره باس پرانا کې با د هڅه کو چې موجوده پیښور په میلس کې تغه د تیر وختونو ودانی د چا په وخت کې آباد شوی و او دغلته د تیر وختونو او تهذیبونو کم لرغونی آثار ملو شوی دي. دا پیښور ښار چوک یادګار نه نور خاطه اړخ او د ګنج دروازې نه نور پریواته اړخ ته د تحصیل ګورګټلې لوی دروازې په نظر راځي چې دننه د 500 نه زیات کوټنې د هندوانو یو مندر د مسلمانانو د پاره یو جماعت او یو لوی تالار آباد دي. ګورګټلې د سیکانو په وخت کې د گورنر مانه او بیا وروسته د پیښور تحصیل دفترونه او د پیښور پولیس د ځواکونو د استوګنې ځای او خوست دغه آبادی د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار محکمې کامی ورثه ګرځولې ده او دغلته کنستل او کندې کړې دي چې د تیر وختونو او تاسیبونو ډیر آثار او نخې ورته ملو شوي دي. دا چې ګورګټلې ته دغه نوم ولې او کله نه ورکړل شوی دی په ځواب کې د پیښور میوزیم او لرغونی آثار او څېړنکار بخت محمد وای چې ګورګټلې د هندوانو یو لوی مذهبي ځای وو او جوګیان او هندوان به مذهبي رسومات ترسره کولو لپاره د لرې او نږدې نه دلته راتلل.
ګورګټلې د تر دې د وجې وای دا د پارسۍ ژبې ټکی دی او دا راوته د ګورګټلې نه. د دې ګورګټلې مطلب هندو شراینز دی. دلته د هندوانو اوسم یو مندر شته، ګورکنات ټیمپل ورته وای نو څوک دام وای چې یاره دا ګورکنات د وجې د دینم ګورګټری دی.
دا پیښور میوزیم پخوانی کیوریټر او د لرغونی آثارو کارپو خدای بخلی اسم جعفر په خپل کتاب پېښور سیټي آن دی فرنټیر کې لیکي چې ځینې خلک وای چې ګورګټلی د کور ګټلی نه اخیستل شوې ده چې معنی د هندوانو کور دی. هغه زیاتوي چې دلته ګورکنات نوم هندو عالم استوګنه کوله نو ځکه ورته ګورګټلی ویل شي. خو بیا هغه هم دې خبرې سره اتفاق کوي چې ګور په فارسي ژبه کې قبر یا مزار ته وای او ګټلی په معنا د هندوانو نو ځکه ورته ګورګټلی یا د هندوانو قبر یا مقبره وای. اسم جعفر په خپل کتاب کې لیکي چې مغل بادشاه ظهیر الدین بابر په خپل کتاب تزکیه بابر کې ویلي دي چې کله هغه په کال 1513 عیسوي کې د کابل نه باګرام یا موجوده پېښور ته راغلو نو د ګورګټلی د لیدو ارمان یې کړی و. خو د تنګو غارونو او کوټنو په سبب هغه دغلته لاړ نه شو. خو بیا بل کال یعنی په کال 1519 کې هغه ګورګټلی ته لاړ چېرته چې د هندو جوګیانو دپاره وړې کوټنې تنګ او تور غارونه وو او دغلته د عبادت په غرض راغلي هندوانو خپلې ګیرې او سسر ویښته خریلي وو چې ځای په ځای دغه ویښته پراته وو. د ګورګټلی ذکر بیا اکبر باچا په آینه اکبری او جهانګیر باچا په واقعیت جهانګیری کې هم کړی دي. دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په کال 1992 د ډاکټر فرزندلی دورانی په مشرۍ او بیا په کال 2003 کې د ډاکټر احسان علي په مشرۍ کې کوزایانې کړي دي چې د ایرانیانو د وخت نه واخله تر سیکانو او د انګریز دور آثار پکې ملو شوي دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دا ګورګټلی د لرغونی آثارو په رڼا کې دوی دغه دعوه کولی شي چې پیښور 2500 کاله زوړ تاریخ لري.
دې خبرې چې کوم ثبوت ته آثار دی هغه مونږ ته ګورګټری نه ملاویږي. تحصیل ګورګټری په شاور سیټي کې مین یو ځای ده. دا ساینټیفیکلی پروف شوی دی. آرکیولوجیست هلته کې باقاعده کدایي کړي ده. هلته کې مونږ یو 48 فیټ 48 فوټ یو غټ ایکسکیویشن کړی ده. آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کړی ده. هغې نه دا ثابت شوي چې پېښور نن 2000 کاله او 300 زاړه مونږ ته آثار هلته ملاو شوي. هلته کې یو سیټي میوزیم ده په ګورګټری کې. هلته کې د ټول سامان هلته کې ډسپلی ده.
دا ګورګټلی په حق لا ویل کیږي چې د کوشان دور کې د غزې د بت مت منونکو هم مقدس ځای پاتې شوی دی. خو د لرغونی آثارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سیرای وای چې د کوشان باچا کنشک دور ستوپا او نور آثار د ګورګټلی سر نږدې د شاهجي ډیرې کې موندل شوي دي.
او هغه کودایانې چې کم کړی وي نو د هغې تقریبا خیال دا و چې دا ځي د اخمینی چې کومګه توایو یا چې کم ایرانیانو چې دلته حکومت کړو د دې هغه اخرنی دور چې کم یعنی شروع والا وخت چې کم نه زوړ وخت چې کم نه هغه دور ته دی. او دا تقریبا حضرت عیسی علیه السلام څلور نیم سوه کاله مخکې خبره ده. بیا دا سیدی کې مختلف دار چې کم دي مونږ ته دې کې ملاویږي د انډو گریکس یا باختری یونانیانو. بیا مونږ ته ملاویږي سیتین شاکا چې مونږ چاته وایو پارتینز دي. او بیا کوشانز راځي. خو د ټول نه اهم دور چې کم نه زمونږ د دې علاقې د تاریخ چې کم نه د پېښور خان هغه د کوشان دور سره تعلق لري ځکه چې دا د دوی دارالخلافه و.
دا ګورګټلی موجوده ودانې په حق لا ویل کیږي چې دا شاه جهان باچا په وخت کې دا غلور جهان آرا بیگم دغه سره آباد کړی و چې د هندستان منځنی ایشیا او د افغانستان سره تجارت کوونکو لپاره د دمیزه او دا پېښور میوزیم یو چارواکي او سیړنکار بخ محمد د موجوده ودانې په حق لا وایي.
دا چې اوس کوم پریزنت بلډینګ په ګورګټای کې دی نو دا یو سرای و او دا د شاه جهان بادشاه لور بیگم جهان آرا جوړ کړی و. نو دا بلډینګ جوړ شوی په 1641 کې. د دې کې چار چاپیرا سلورو طرفونو ته 132 سیلز یا والی والی کمرې کوټه گئی دا جوړ کړی شوی. مغرب او مشرق سایډ ته د دې دوا خېغټې دروازې وي. دا ملي شي چې د دې کې د نه یو جماعت هم شاهي جماعت د دې سلورو کارنرز کې ګوټونو ته مینارونه هم د یو مینار هغه بنیادونه وسمشته شمال مشرق سایډ ته چې کوم مینارو داغي وسم هغه بنیادونه اخکاری.
دا مغول دور نه پس ګورګټلی او قلعه بالای سر ته د دورانیانو وخت کې هم لوی اهمیت حاصل او خو بیا د سکانو وخت کې د پیښور گورنر ایویټیبل چې په خټه ایتالوي او د ابو تبیله په نوم پیژندل شو، خپل دربار به یې په سرای دودر یعنی ګورګټلی کې لګولو او دغه د پیښور دویم گورنر هاوس د یا د گورنر ماڼۍ وګرځول شوه.
1818 کې او بیا لیټر آن په 1834 کې چې کله سکانو پیښور قبضه کړ، اغی دلتا دا گورگٹری اغی خپل گورنر هاوس کو او ایوی ٹیبل یو ایٹالین گورنرو د سیکانو د ټایم نه اغه دا ویسترن گیټ کی ځان له بالکنی جوړ کړه سالور 15 کمرې دا دغه آفیس او دا گورگٹری ایز ای گورنر هاوس یوز کړه. گورگٹری ته دام اهمیت حاصل لچ دا د پېښور دویم گورنر هاوس د پېښور لوم بیگ گورنر هاوس په مول پیریډ کې حویلی علی مردان خان چې کم پېښور کېند کې داوا
د انګریزانو په دور کې گورگٹلی د تحصیل دفترونو په توګه او بیا د پېښور لومبني اور مړکون کې یا فایر بریګیډ دفتر او گاډي په کار 1912 کې په استعمال کې راغلل. ډاکټر عبدالصمد وایي چې د دوی محکمې د گورگٹلی وړې وړې کوټې او د فایر بریګیډ گاډي او دفتر په خپل زوړ حالت کې بیا رغول دي.
او دین علاوه ته کې یو فایر بریګیډ سټیشن او افیس او چې په خور خار کې اول ځلې ته کې فایر بریګیډ چې کوم ماشينونه راغلي او کوم ګاډي راغلي او هغه ته کې موجود دي پریزرو دي په اوریجنل حالت کې او ټولو کې غټه خبره ته کې دا نشي او میوزیم دا جابګر د سيتي میوزیم په نوم باندې ال ته کې سونا ګورګټا کې آرکیولوژیکل کودای شوی د غن سونا سامان نو ته ال ته کې ډیسپلی ده.
گورگٹلی کې د سکانو د وخت جوړ شوی د هندوانو مندر نن هم په خپل حالت کې موجود دی چې د پیښور هندوان پکې خپل عبادتونه او نور رسومات کوي. دغه شان د سکانو د دور د ګوردواره آثار هم شته او د مسلمانانو لپاره یو لوی جماعت هم پکې جوړ شوی دی. د دې په حق لا د پیښور سره تعلق لرونکي زهر دورانی وایي
پیښور کې ګورګټری بوا اوم سمشتا هغه کیفیت خو نشته نه اوس د هندوانو مندر مشته پکې لیکن هغه ګوردواره خو نشته لیکن هغه نخې خوشته سکانو مندر نشته دغه نخې شته هندوانو پکې عبادتګاه شته نو هغه خلک چې کوم وخل چې دلته بو ایوه عبادت وکولو هغه نه پاره پنتیره ته جوټی روډ باندې چې اوس هلته دا ډېر لوی باغ جوړ شوی دی شاهي باغ سره یې سره دلته دا یو ډېر لوی تالابونه وو هغه تالابونه کې ایوه راتلل لمبای به کوله وکړو یا خپل عبادتګاه به جوړ کړو دا دې نه په خلا شو دا شاهجي کې ڈیری والا کئی دروازے نہ باہر چوزے التے بعد درگاہ نمبر
اوریدونکو د ګورګټلینا مندل شوی لرغونی آثار مونږ ته د پیښور 2500 کال زول تاریخ په ګوته کوي کوم چې د ایرانیانو، یونانیانو، هندوشای، بودمت د مسلمانانو دور او بیا رستو د سکانو او انګریزانو وخت یادوي. دا چې د پاکستان حکومت او بیا رستو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې تاریخي آبادی او لرغونی آثارو د تحفظ او بیا رغونې لپاره سګامونه پورته کړی دي. په جواب کې د پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وای چې دوی با د ګورګټلې او د خیبر پښتونخوا نور لرغونی آثارو او تاریخي ځایونو د ارزښت په حق له روان کال نومبر یا دسمبر میاشت کې یو نړیوال نندارتون جوړوي چې د لرغونی آثارو کارپوهان او د بیلابیلو تهذیبونو او مذهبونو منونکي به پکې ګډون کوي.
یو خدای راشي موږ میوزیم ریهابلیټیټ کو دوباره په خپل شکل کې هغه کله ډیر وخت شکار پکې نو شو خراب دوباره موږ ډیسپلې ساينټیفیک طریقې دین علاوہ منگل تک یہ پشاور گیلری جوڑ کر چاہے کہ وہ دا فائر بریگیڈ گاڑی ولاڑی اور پلس پیښور خار کی سونا غٹ ہستیاں نے پاتی شیوی دی مطلب علماء کرام و شاعران یا فلم لکه دلیپ کومار شو، راج کپور، شاهرخ خان دو ټولو د فوټوګرافس په دغه ډیسپلی سره د ډیسکریپشن نو هغه جوړ شو تقریبا نومبر دسمبر کې موږ فتا ګوبرا پرلی.
اوریدن کو نن مدرتا د پیښور د ګورګټلی د تاریخ په حق له معلومات درکل او راتلون کې اونې کې به د پښتونخوا یو بل لرغونی او تاریخي ځای په حق له خبرې کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میدانې صفه شپک سوا یویش کیلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 شپیته کیلو هرڅه اوریدلی شئ.